رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدم که السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دادی د امریکا رگ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په پاکستان کې د سخت دریزو اسلام پالونه د ملاتړ په خاطر نړیوال مالی فشار مخ په زیاتېدو دی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ جنوبي مکسیکو یوه زورورې زلزلې لړزه ولیده چې شدت یې پلازمینې مکسیکو تر ښار رسېدلی دی. د ریکټر په حساب د زلزلې شدت 2.5 درجې و. د امریکا جیولوجیکي سروې ادارې ویل دي چې د زلزلې مرکز آرام سمندر ته نږدې ساحلي سیمه د اوساکا ایالت و. په دغه سیمه کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هم یوه زوروره زلزله راغلې وه چې پراخ تاوانونه اړولي وو. د اوساکا د سیمې د ملکي خوندیتوب د خدماتو ادارې ویل دي چې تر اوسه د تلفاتو او تاوانونو په اړه کوم راپورټونه نه دي ترلاسه شوي. د امریکا د عدلیه وزارت د مدافع خاص وکیل رابرټ مولر چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقات کوي، د جمعې پر ورځ وویل چې د روسیې انټرنیټي ادارې او د لسو څخه زیات روسي اتباعو د 2014 کال څخه تر 2018 کال په موده کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې، چې مقصد یې د هغه وخت تجار او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ملاتړ او د هغه مخالفې کاندید او د ډیموکراټ ګوند غړي هیلري کلینټن باندې انتقادونه کول وو. په روسانو د جرمونو د تورونو لګول دغه سند 10 مخه لري چې د مدافع خاص وکیل رابرټ مولر لخوا وړاندې شوی دی، او پکې راغلي دي چې دغه سازش داسې جوړ شوی چې د خلکو د انټرنیټي جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو چې د اختلاف رامنځته کولو پیغامونه خبرول. امریکا ته دغه کسانو سفرونه کړي چې استخباراتي معلومات جمع کړي او ځایي امریکایان او ځانونه امریکایان معرفي کړي وو او په سیاسي غونډو کې هم ګډون کړي. د امریکا د لوی څارمن مرستیال راډ روزنستاین په دې اړه داسې وویل:
Defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States.
د کسانو د امریکا پر ضد د هغوی په کول د معلوماتو جنگ ته پلوي چې مقصد یې د کاندیدانو او سیاسي نظام پر ضد بې باوري رامنځته کول وو. دغه راپور د 2018 کال د جنوري د میاشتې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغې ارزیابۍ سره ورته والی لري چې دا یې موندلې وه چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې وه چې هدف یې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کول وو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې په پلان کې لري چې د رواني میاشتې د فروری په 25 نیټې د کوټې پر ښار کې غونډه وکړي. منظور پښتون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د غونډې لپاره تیاری د عدم تشدد اصولو پر وړاندې نیسي او پر مختلفو سیمو ګرځي او کمپاینونه وکوي. نوموړی وایي هغه دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی، خو د ده په خبره هم دا ستونزې د قوت نور هم پیاوړی کوي. هغه وویل
مشکلات راځي، زیات راځي، خپل منځ کې هم راځي. د پښتنو اتفاق او اتحاد جوړول اسانه خبره نه ده. دیږي په خپل منځ کې به هم داسې کسان وي چې هغه بدن نه غواړي، بیرونی به داسې خبرې کېږي. خو مونږ دې طرف ته زیاته توجه نه ورکوو. مونږ خپله توجه په خپل اهداف د پښتنو په یووالي کې او د دوی د مسایلو په خپل طرف ته زیاته ده، د انتظاماتو طرف ته. چې مخکې کوم پروګرامونه راځي چې جلوسونه راځي چې هغه به څنګه ښایسته انتظام سره وشي چې ټول پښتون قام کلی ولیدل شي.
ټاکل شوي ده چې پاکستان سعودي عربستان ته یو شمېر ځواکونه ولیږي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي دي چې د دوه اړخیزي امنیتي همکاري له مخې سعودي عربستان ته دا ځواکونه به د روزنې او د سلاکارۍ د ماموریت برخه وي. د خبر تفصیل به د سید سلیمان شاه څخه واورو.
د پاکستان پوز د پنځم به پورس په وی مطبوعاتي بیان کې صرف هم دومره ویل چې سعودي عربستان ته دوه اړخیز نظامی تړون په اساس د عسکرو یو محدوده ډله لیږي چې دا هیواد عسکرو ته روزنه ورکړي او مشورې ورکړي. دا وخت پاکستان د پوز 200 عسکر په سعودي عربستان کې پراته دي. د انګریزي ژبې د ډان رسپانه د جمعې پرز د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله رپورت ورکړ چې پوز په پام کې لري چې لوی فرقې نه لږ څه کم عسکر سعودي عربستان ته ولېږي. دغه سرچینې ویل کوم عسکر چې هلته موجود دي په دایمي ډول به پراته وي. اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو نه په خپل منځ کې په نظامی برخه کې نږدې همکاري ساتي، خو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جنگ کې د سعودیانو د ورګډېدو وروسته ریاض په پاکستان باندې فشار زیات کړی چې اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي.
دا خبرونه چې تاسو د آشنا رادیو څخه واوریدل او د خبرونه ادامه لري چې تاسو هیله لرو چې تاسو به ورته غوښتي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په داسې حال کې چې پاکستان له سعودي عربستان سره د یو امنیتي تړون له مخې په هغه هیواد کې د خپلو عسکرو په اچولو غور کوي، په داخل د پاکستان کې ځینو کسانو د دغه پریکړې په اړه پوښتنې کړې دي. د اسلام آباد څخه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د پارلمان غړو سعودي عربستان ته د 2000 اضافي عسکرو د لیږلو او هلته د امنیتي تړون له مخې د ځای پر ځای کولو په پریکړه باندې کلک انتقادونه وکړل. ځینو غړو تور ولګاو چې پاکستان د یمن په کورنۍ جنگ کې خپل ځان ورګډ کړی او د حوثیانو په مقابل کې د سعودي عربستان خواهی نیولې. په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی ژورنالیست میرمن شیرین مزاری ویل چې سعودي عربستان ته د تازه دمو عسکرو د لیږلو پریکړه په دې ارتباط د پارلمان د یوې مخکنۍ پریکړې نه ښکاره سرغړونه ده. ځینې غړي په دې باورو شاید چې دا پریکړه به ګاونډی هیواد ایران سخت ناراضه کړي. د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې صرف همدومره وویل چې سعودي عربستان ته دوه اړخیز نظامي تړون په اساس د عسکرو یو محدوده ډله لیږي چې دغه هیواد عسکرو ته روزنه ورکړي او مشورې ورکړي. دا وخت پاکستان د پوځ 1200 عسکر په سعودي عربستان کې پراته دي. د انګریزي ژبې د ډان رسپانې د جمعې پر ورځ د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله رپورټ ورکړ چې پوځ په پام کې لري چې لوی فرقې نه لږ څه کم عسکر سعودي عربستان ته ولیږي. معمولا یو پاکستانی نظامی فرقه 10000 عسکر لري. دغه سرچینې ویل کوم عسکر چې هلته موجود دي په دایمي ډول به پراته دي. اسلام آباد او ریاض له څو لسیزونه په خپل منځ کې په نظامی برخه کې نږدې همکاري ساتي، خو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جنگ کې د سعودیانو د ورګډېدو وروسته ریاض په پاکستان باندې فشار زیات کړی چې اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي. د پوځ د اعلان برعکس سږ کال پارلمان په متفقه توګه یو پریکړه صادر کړې وه او د یمن په سر د سعودي او ایران ترمنځ په روانه شخړه کې د پاکستان په بېطرفۍ تاکید کړی او د حکومت نه غوښتل چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره له ډیپلوماتیکي طریقو نه استفاده وکړي. د جمعې په ورځ یو ځل بیا پر دې موضوع باندې د پاکستان په پارلمان کې د بحث په دوران کې ځینې غړو سعودي عربستان ته د عسکرو د لیږلو په اړه یو طرفه پریکړې د پاکستان د امنیت لپاره خطرناکې وبللې. په مشرانو جرګه کې د پیپلز ګوند مشر سناتور فرحت الله بابر ویل چې دا ډول عجولانه پریکړې به د پاکستان لپاره حتمن ناوړه عواقب ولري، ځکه چې پاکستان اصلا په یوه پلمه او یا بله پلمه ځان د یمن په جنگ کې د سعودي په طرفدارۍ باندې ورګډي. د مشرانو جرګې رئیس د پاکستان خارجه وزیر د دوشنبه په ورځ پارلمان ته ورغوښتی و چې د حکومت موقف روښانه کړي او په دې اړه توضیحات ورکړي چې ولې د پاکستان حکومت داسې یو هیواد ته خپل عسکر لیږي چې جنگ پکې روان دی. د تحریک انصاف مشر شیرین مزاری د رئیس مخاطب کړ او ویل
د پارلمان محترم رئیس، لکه چې تاسو پوهیږئ سعودیان په خپله دا وخت په یمن کې د حوثي شیعهګانو سره په یوه اوږده جنگ کې راګیر شوي دي او د پای ته رسېدو هیڅ نښې او نښانې په سترګو نه لیدل کیږي. موږ د څه لپاره هلته خپل عسکر لیږو؟
شیرین مزاری له حکومت نه پوښتنه وکړه چې د کومو شرایطو لاندې سعودي عربستان سره نظامی تړون لاسلیک کړی او دا پریکړه چا کړې وه.
دا پریکړه څنګه او د کومو وجوهاتو په اساس شوې ده؟ او کنه حکومت رئیس آگان وو او د معمول سره سم پوځیانو هلته د نورو پاکستانی عسکرو د لیږلو پریکړه کړې وه. دا باید تشریح شي.
پاکستان سعودي عربستان ته د تازه دمو عسکرو لیږل په داسې حال کې اعلان کړی دی چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیانو د سعودي عربستان په سرحدي برخو باندې د راکټونو او توغندو حمله زیاتې کړې دي. سعودي عربستان له یمن سره 900 کیلومتره اوږد سرحد لري. د پارلمان ځینې غړي په دې یقین دي چې ټول قدرت اصلا د پوځ په لاس کې دی او د حکومت له وسه څه نه دي پوره. هر پریکړه چې پوځ یې کوي له حکومت سره کې مشوره نه کوي. ځینې ناقدین وایي چې د پوځ دا اقدام به د پاکستان شیعهګان راوپاري او څوک د پوځ په دې خبره یقین نه کوي چې پاکستاني عسکر به صرف د سعودي عربستان په خرونو کې پراته وي او د سرحدونو باندې به د جنگ لپاره نه استعمالېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترکیې د لوړو تبا مامورینو سره په داسې وخت کې خبرې وکړې چې د ناټو د دغو دواړو متحدینو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي. دوی تر یوه حده پورې په دې اختلاف لري چې واشنگټن په سوریه کې د کوردي ملیشو ملاتړ کوي او انقره دغه ملیشي یو تروریستي سازمان ګڼي. خبریال دورین جونز په دې باره کې له استانبول څخه راپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل د ترکی انډول مولود چاووس او غلو سره غونډه کوله، د غونډې له ځای نه بهر خلک راغونډ شوي وو، مرګ په امریکایانو باندې شعارونه ورکول، او دا د دې کلکه یادونه ده چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ روابط څومره خراب دي. ترکیه د امریکا په متحده ایالاتو تور لګوي په سوریه کې د وای پی جی کوردی ملیشی په وسلو سنبالوي. انقره دغه ملیشو ته د پی کی کی سره ارتباط ورکوي چې دغه ډله بیا په ترکیه کې دننه تروریستي حمله کوي. د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کې وای پی جی یوه مهمه متحده ډله ده. ټیلرسن د چاولوس اوغلو سره په مطبوعاتي کنفرانس کې د ترکیې له قواو نه وغوښتل چې د سوری افرین په سیمه کې د وای پی جی په خلاف په خپل دوامدار تیری کې نرمخ راولي. د افرین سیمه د سوری کردانو په لاس کې ده. ټیلرسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
افرین We call upon Turkey to show restraint in its operation to minimize the casualties to civilians and avoid actions that would escalate tensions in that area.
ترکم ځا پورې چې د افرین پورې ارتباط لري، موږ له ترکیې نه غواړو په خپلو عملیاتو کې زغم نه کار واخلي، ملکي تلفات حد اقل ته ورسوي، او دغه اقدامات به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړي. لیکن دواړو خواوو د همکارۍ د میکانیزم اعلان وکړ چې د دغو دوامدارو اختلافاتو غم پرې وخوړل شي. ټیلرسن وویل خاصه توجه به د سوری د منبیچ خارګوټي ته وشي چې هلته امریکایي قواوې د سوریه کوردي ملیشو سره یو ځای ځای په ځای شوي دي. د ترکیې قواوو بل هدف د منبیج خارګوټی دی. د بهرنیو چارو وزیر چاووس اوغلو په واشنگټن انتقاد وکړ خپلو ژمنو ته احترام ونه کړ چې د اسلامي دولت له ډلې نه د منبیج د خارګوټي له نیول نه وروسته به وای پی جی ووځي. تلرسن ومنله امریکا ټولې هغه موافقې په بشپړ توګه نوي عملي کړې چې د انقره سره شوې وي، او ډېر کار کولو ته ضرورت دی چې د دغو روابطو بیا ښه کولو لپاره وشي. تلرسن ان بیا وای
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues.
موږ نور ځان ته اقدام نکو. امریکا یو څه کوي او ترکیه بل څه. موږ له وسنا په اخوا په ګډه اقدام کوو. موږ وسلې بندوو. موږ د هغو موضوعاتو له مخې کار کوو چې موږ لپاره مشکلات پیدا کوي. تلرسن د بشري حقوق اندېښنې د 2014 کال د ناکامۍ کودتا نه راپه دې خو د استرادي حالت د مقرراتو له مخې د امریکایي ادباو دوامداره توقیف کېدلو او په ترکیه کې د محلي ډیپلوماتیک کارکوونکو موضوع هم راپورته کړه. د تلرسن د انقری له سفر نه د کامیابۍ توقع نه کېږي، مګر داسې ښکاري چې دواړه خواوې غواړي د روابطو د قطع کېدو یا نظامي برخورد مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پا پاکستان کې د سخت دریزو اسلام پالونه د ملاتړ په خطر نړیوال مالی فشار مخ په زیاتېدو دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین غواړي چې پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ په لیست کې چې ګری لیست بلل کیږي شامل کړي شي، ځکه دغه هیواد د پیسو د تطهیر او د ترګرو د مالی تمویل په وړاندې لږ اقدام کړی. د ترګرو د مالی ملاتړ په لیست کې د پاکستان په داخلولو سره به دا هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي او نړیوال بانکونه به ورسره د معاملې نه ډډه وکړي. دا پښتنه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د مالی منابعو د څارنې د نړیوالې ادارې غړي راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. دا اقدام په پاکستان باندې د فشار راوړلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې دغه هیواد د ترګرو او سختدریزو ډلو سره خپل ارتباطات وشکوي. د هغو سختدریزو سره چې د امریکا مقاماتو په وینا په افغانستان کې ترګریز بریدونه کوي. د پاکستان ناخالصه کلنی عاید شاوخوا 300 میلیارده ډالره دی او په تیر یو لسیزه کې څه د پاسه 15% اقتصادي وده درلودلې ده. خو اوس چې پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې شاملېږي، دغه هیواد د بانکي او مالی مقاماتو په وینا دا وضعیت د پاکستان بانکونو ته جدي ګواښ متوجه کوي. اسلام آباد دغه ډول تورونه ردوي او د دوی هیواد جمهور رئیس تیره اونۍ د هیواد ترګري سره قانون تعدیل کړ او په دې لړ کې د اسلام پال مشر حافظ سعید په خیریه موسسو بندیزونه ولګول. څېړونکي وایي د بهرنیو معاملو کمیدل او دننه پاکستان ته د بهرنیو اسعارو د جریان سلو کېدل به دغه هیواد د بودیجې کسر لوړ کړي. سربیره پر دې نړیوال بانکونه لکه سیټي بانک، دویچا بانک او سټانډرډ چارټر چې په پاکستان کې 114 نمایندګۍ لري ښایي په هیواد کې خپل فعالیت ودروي او ووځي. خو تر اوسه داسې نښې نښانې نشته چې په پاکستان کې دغه څو محدود فعال بانکونه به له هغه هیواد ته ووځي او کنه. له دې دمخه د 2018 کال د سپتمبر په میاشت کې حبیب بانک چې په پاکستان کې یو سر پور ورکوونکی بانک دی، د پیسو د سپینولو او د ترګرو د مالی ملاتړ د مقرراتو نه د سرغړونې په خاطر 215 میلیونه امریکایي ډالره جریمه شوی وه او مجبور شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند کړي او له دې هیواد نه ووځي. د پاکستان د مالی وزیر رانا افضل د امریکا د متحده ایالاتو او دغه اروپایي متحدینو اقدام منصفانه نه بولي او ټینګار کوي چې دغه ډول اقدام زموږ د نړیوال اعتبار کچه راټیټوي او منصفانه نه دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د پنځشنبه په ورځ د هغه نظر په باره کې شک څرګند کړ چې وایي امریکا په شمالي کوریا باندې محدوده نظامی حمله کولای سي او دغه پیشنهاد د موقتی ماتې ورکولو په ستراتیژي شهرت پیدا کړی دی. د امریکا ژغ خبریالی نیک چینګ په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دا ښکاري چې د شمالي کوریا د اولمپیک په لوبو کې ګډون به کار ورکړي چې د ډیرو خلکو ترمنځ به خپل تصور قوي کړي. په داسې حال کې چې امریکا خبرو ته نښې نښانې څرګندې کړي دي او واشنگټن د پیونګ یانګ په خلاف د ډیر زیات فشار خپل مبارزې ته دوام ورکوي. سوزن تورنټون چې د ختیځ آسیا او د بحر کاهل د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې د څوکۍ لپاره به کاندید وي او وایي
We envision the pressure continuing to ramp up. There will not be any let up on pressure. We are leaving the door open to engagement as you rightly stated, and we want that engagement to consist of one issue, which is denuclearization, our overarching goal.
من دوامدار فشار په نظر کې لرو چې زیات شي. فشار به هیڅ کم نشي. من د تماس نیولو لپاره دروازه پرانست پریخې ده او من غواړو چې دغه تماس نیول دی به موضوع پوری اړه ولري چې هغه د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو نه پاک سیمه وي او د دغه پالیسۍ لپاره زموږ اصلي هدف همدا ده. تورنټون ان ویلې دا د درک ته چې د کوریا په ټاپو وزمه کې بلډي نوز یا د موقتی ماتې ورکولو ستراتیژي نشته. د څرګنده کړه ډیپلوماسي په سر کې راځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د شمالي کوریا پورې اړه لري چې اټومي تیری بس کې او خبرو ته کینی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق هیدر نوټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We're leaving the door open to engagement. We want engagement to consist of one issue, that is denuclearization. Our policy hasn't changed. Our policy remains the same. The overall goal is
منګ تماس نیول ته دروازه پرانست پریخده. منګ داسې تماس نیول غواړو چې و موضوع پکې شامل وي چې هغه له اټومي وسلو نه پاک سیمه وي. په داسې حال کې چې واشنگټن د رژیم د بدیدو طرفدار نه دی، څارونکي وایي امریکا دې ته ضرورت لري چې د چین سره د دغه هیواد د اټومي وسلو په باره کې خبرې وکړي چې په محفوظه توګه ځان ور نه خلاص کړي او د هر سناریو لپاره تیرے ونیول شي. د استراتیجیک او بین المللي مطالعاتو د مرکز یا سی ایس آی ایس غړي بونی گلاسر انوای
since we want to talk with China about this issue is that there are some testing facilities that North Korea has that are not very far from China's border.
موږ غواړو د چین سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو. یو د دلیلونو نه دا ده چې د شمالي کوریا د آزموینې ځینې مرکزونه د چین له سرحد سره ډیر نږدې پراته دي. تقریبا په 100 کیلومترو کې پراته دي او ځکه نو امریکا په دې عقیده ده چې چین به ونه غواړي امریکایي قواوې د ستونزې په وخت کې د چین د سرحد په لور حرکت وکړي. د چین یو لوړ رتبه ډیپلوماټ یوه هفته پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ته ډاډ ورکړی و بیجنګ متحد دی د شمالي کوریا د اتومي پروګرام په خلاف فشار زیات کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او اوریدل یې مه هیروئ.
ډډ غمبوري یا کلچراک څه ته وایي؟ د دې ناروغي اراز او علایم څه دي؟ او دا ناروغي څونه جدي ده یا خطرناکه ده؟ د دې ناروغي د تداوی او مخنیوي لپاره مو په کابل کې د اندرا گاندی ده روختن در رئیس پروفیسر نور الحق یوسف زیستخه معلومات گوشتی. هغوایی؟
نمبره یا لگتاز چمخ که فرمایل ممز دا یو ویروسی ناروزی ده چه اصلا ده ده خلی دلواب تولیدون که غده چکومه ده 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 التحاب سبب کیگی. کداسه د لاند او ایم چې مامس اصلا د لوادیا غدی د ویروسی التهاب نه عبارت ده چې د غوږ لار د برخې ته دلته یو دردناک پړسوب رامنځته کیږي او دا یو ویروسی ساری ناروغي ده.
بله محترم ډاکټر صاحب، که راته ووایاست چې د دې د غومبري لومړني اراز او علایم څه دي؟
د دې اراز علایم تقریبا مونږ کله چې وویل چې په درې مرحلو کې ویشل شوی ده چې اوله مرحله چې ده د پرورمال فیز مونږ ورته وایو، یعنې ابتدایي مرحله کې په دغه مرحله چې یو یا دوه ورځې په بر کې نیسي، په دې کې هغه مریض ته تبه، کسالت، د ستوني درد، اندرنګ خپل دغه دغلق لاندې برخې کې یو درد او د احساسي او په زمون کې کله چې دغه مریض چې ژوي او یا تیروي په دې وخت کې یو درد ته پیدا کیږي. دغه مرحله ته موږ پرودار ملفیز وایو چې په دې کې لا د پړسوب په خپل دغلق لاندې په برخه کې دلته نه دی پیدا شوی. په دومره مرحله کې چې د دوه ورځو نه وروسته را پیدا کیږي، بیا یو شدیده درناک پړسوب په همدغه قسمت کې، یعنی دغه دغه نرمي چې ده دینه ښکته او دا د ژامې زاویه چې کومه ده دلته، یعنی د مخ په خلفي برخه کې یا د غمبورو نه وروسته د غالې او د غمبورو ترمنځ دلته یو شدیده دردناک کتله منځته راځي چې دغه د خوراک او د چکاک په وخت کې مزاحمت ایجاد کی او خصوصا ماشومانو نشي کولی چې هغه غذا چې ژولو ته ضرورت ولري هغه صحیح نشي خوړلی، او همدارنګ د تیرولو په وخت کې د غذا د تیرولو په وخت کې دوی احساس درد کوي، نو دوی نشي کولی چې ښه وخوري او ښه وچکي.
بله، د دې لپاره څه ډول واکسین موجود دی چې باید واکسین وکړي سي مخکې له دې چې په دې مرض باندې اخته نسي؟
د دې لپاره واکسین شته. بله، واکسین شته په ټول دنیا کې. د مامس واکسین شته، خو لا په افغانستان کې دغه واکسین نه دی معرفي شوی.
بله،
زمونږ د افغانستان دغه ای پی آی په سکیجول یا تقسیم اوقات کې لا تر اوسه د مامس واکسین نشته، نو موږ مطمئنو چې ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره چې دغه اساسي ناروغي چې د ماشومان و ده تلفات و زیاد فیصدی جوری اگوی کنسول چی هم دارن ده استاسته با اغا ناروغی تم راشو چی ده زیاد فیصلا حیاتی
پښتنه دلته راځي چې که تاسې ته دا ډول مریضان در ته راسي او در غومبري ولري او نو علاج یې څنګه باید وسي؟
مهمه دا ده چې دغه د دې د حالت سره سم سړی تدلی کوي.
بل
که تنه همدغه ساحه پړسېدلې وي او ماشوم تبه لري او درد لري او نور داسې خطرناک آغاز علایم پکې نشته، نه دغه دې ته مونږ وایو چې ماشوم ته استراحت ورکړي، مثلا تروش شیان دي نخوري، استراحت دي کوي او د تبل او د پړسوب د ضد دوا ورته ورکړو او کوشش کوو چې د دې مقاومت زیات کړو تر څو موږ دا د شه دې ماشومان سره تغذیه په خپل وخت ورکړي تر څو چې اصلاح زر تداوي شي او د غدر او تبه کنټرول شي. خو که دغه نور اختلافات ورسره وي، مثلا هغه ماشومان چې دغه په بیس کې ورته پانکراس التهاب مست راغلی وي یا مثلا د مفاصل التهابات مست راغلی وي، دغه ماشومان اکثرا بستر کېږي او په بستر کې دغه مرض مست راتلو سره سم مشخص تداوي ورته
کېږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې بل رپورت، د پکتیا په مرکز ګردیز کې لسګونه سلمانۍ د اعتراض په ډول تړل سوي دي. سلمانان دا کار د چاپیریال ساتنې ادارې د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی چې ویلي دي دوی د لرګیو پر ځای له مایع ګاز څخه کار واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
د ګردې سلمانانو د تیرو څلور ورځو راهیسې خپل کاري اعتصاب له دې کبله جاري ساتلی چې د چاپیریال ساتنې ریاست د لرګیو د سوځولو پر ځای له اوبلن ګاز نه د ګټې اخیستلو پریکړه ورته اورولې. د ګردیز ښار سلمانان وایي چې د لرګۍ په پرتله د اوبلن ګاز بیه لوړه ده او د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره اړ دي چې ډېرې پیسې ورکړي، خو زیاتوي چې دوی لګښت نشي پوره کولی.
که مثال کې بندي به د بیخي ټول لرګي بند کړي، بس موږ مجبور یو که د ګاز پایپ لاین راتېر کړي، بیا دغه موږ استفاده کوی او دغه امکانات هم نشته په موږ باندې. ستاسې لرګي مه سوځي او ګاز وسوځي، موږ دا رقم کله کېږي چې دوی خپله هم لرګي سوځي په موږ باندې بندوي.
او بل څه دا مصرف زیاته وب نه ګرموي، نشي ګرمولی. له ګرمېدون علاوه بیا دا د توخانې او معمونه چې دي دغه هم نشي ګرمولی. توخانې لرګي موږ لرګي وغواړو.
د ګردیز ښار ټولو سلمانانو ګواښ کړی تر هغې به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي څو چې د چاپیریال ساتنه اداره د اوبلن ګاز د سوځولو پریکړه بیرته واخلي.
او زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې باید حکومت چې کوم کار بندوي باید بدیلې موږ ته وضع کړي. که بدیلې نه وي نو موږ نشو کوی په یو کپسول ګاز باندې حمام ټول چارې په مخ نیسو.
په ورته وخت کې د ګردیز اوسیدونکي وایي چې د حمامونو او سلمانیو په تړلو سره یو شمېر خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له دولتي مسؤلینو غواړي چې دا ستونزه ژر هواره کړي.
زما نوم رحمت شاه دی. کومه خبر چې دولت کړې دا ډېر ښه خبر دی. په دې مې موږ سره موافق یو، خلک موافق دي. خو دې ته ضرورت نشته چې حمامونه او دا سلمانیان ټولې بندې شي. بندول څه ضرورت دی؟ خیر که ګاز جک تمامیږي خلکو باندې لس شل روپۍ اضافه کړي، بندول ته ضرورت نشته. دولت کله دوی ته ویلي چې دا بندې کړه؟ دولت ورته ویلي چې د لرګیو په ځای ګاز نه استفاده وکړه.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست محمد فریق صدیقیار امریکا غږ ته وویل چې د مرکزی ادارې د مقررې پر اساس ښاریانو ته د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه اورولې. نوموړي زیاته کړه پرته له دې چې سلمانان د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه ومني بله هیڅ لاره نه لري. ده وویل چې دا پریکړه د ښار پر ټولو کاروباریانو د تطبیق وړ ده.
نافذ شوی دا غابه تطبیقی دوی مجبور دی د قانون مقررات مقابل کې ځانونه عیار کړي، نور هیڅ د حل لارې نشته.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې ادارې وایي چې په دې وروستیو کې د ګردیز ښار زیاتره نانوایی او هوټلونه ګازي شوي دي. د ادارې په وینا دا د ککړې هوا په مخنیوي او په چاپیریال ساتنه کې ډیره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره.